د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زه محسنی او زما ګران ملګری ښاغلی قیومی صاحب ساسو حضور ته حاضر شوی یو څو د اسلامي بشري حقوقو د لړۍ په دوام کې د بشري حقوقو د لویدیزی اعلانیې د بننیولو د چلن په حق له در سره خپل بحث تعقیب کړو په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولري.
گرانو او قدرمن دوستانو د اسلامی بشری حقوقو نوم لړۍ په تیر پروګرام کې مو دې ته اشاره وکړه چې د لومبی او دویم نړیوالو جنگونو بوګنوونکو واقعاتو عام افکار دې ته مجبور کړل چې د بشری حقوقو مفهوم ته خاصه پاملرنه وکړي، ځکه د دغه مفهوم بنیاد د انسانانو د حیثیت د برابرۍ له نژاد، نسل، ژبې، مذهب، جنسیت او داسې نورو څخه د تیریدو اصل او همدارنګه د پیوستون اصل کوی شي د نړۍ د بیلابیلو ملتونو ترمنځ د سولې، دوستۍ او ورورولۍ زمینه برابرونکې وي. په همدې لړ کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه او له هغې وروسته د مدني او سیاسي حقوقو میثاق او د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوقو میثاق تصویب شو. له دغه دوران وروسته هم د ښځو، ماشومانو، کډوالو او مزدورانو وغیره په شان له ځپلو شوو پرګنو څخه د ملاتړ په موخه مختلف کنوانسیونونه تصویب شول. د نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو په تدوین او تصویب سره بشري حقوقو د پام وړ د اجرا ضمانت ولاره او بنیادونه لا مضبوطه او ټینګ شول. د دې باوجود چې د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې خپله نړیواله دنده د بشري حقوقو وده او د انسانانو برابري مطرح کړه، په مختلفو برازمونو یا سترو وچو کې د بشري حقوقو د ودې او ساتنې لپاره بیلابیل غورځنګونه رامنځته شول. د بشري حقوقو سیمه ییز غورځنګ د نړیوالې اعلامیې د دندې په خلاف نشو ګڼلی. د دغه غورځنګ منطق دا و چې له دې امله چې د اعلامیې د اصولو پوره کیدنه او اجرا کیدنه لا تر اوسه په نړیواله توګه نه ده رامنځته شوې، نو ځکه لږ تر لږه دې په سیمه ییزه سطح یا کچه اجرا شي. دا سیمه ایزوالی دغه غورځنګ د اروپا، امریکي، افریقي او آسیا په حدودو کې کتای شو.
په اروپا کې د اروپا د شورا او د اروپا د اقتصادي ټولنې په نامو دوه سیمه ییزې ادارې چې د اوږدې مودې لپاره او په متواتره توګه موجودې وې بالاخره په خپلو کې یو ځای شوې. د اروپا شورا یو نړیواله اداره ده چې د لندن د 1949 کال د مئی د 15مې د معاهدې له مخې بنیاد ایښودل شوی. دغه شورا په هغو هیوادونو مشتمله ده چې په بنیادي اصولو کې د اروپایي تمدن په بنیاد ګډ تفاهم او درک لري او د جوړېدو مقصد یې له دویم نړیوال جنګ وروسته له کمونیستي ګواښونو سره مقابله وه. تر اوسه پورې د اروپا د شورا تر ملاتړ لاندې له سلو نه زیات کنوانسیونونه برابر او جوړ کړای شوي دي. د دغه کنوانسیونونو شمیر له هغو ازادیو سره اړوند دي چې د غړیو حکومتونو لخوا تصویب شوي دي او اروپایي کنوانسیونونه د څارنې د څرنګوالي او محتوا له نظره د 1950 کال د نوامبر د 4مې نېټې له تصویب شویو ازادیو او بشري حقوقو څخه ملاتړ او د هغو ضمانت ورکول له هغو څخه دي. دغه کنوانسیونونه د 1953 کال د سپتامبر په 3مه نېټه اجرایي اعتبار پیدا کړ. نوموړی کنوانسیون انفرادي، اجتماعي، مدني او سیاسي ازادۍ لري چې په ډیموکراتیکو حکومتونو کې د اجرا وړ دي. له بلې خوا د اروپایي اقتصادي ټولنې رول هم د بشري حقوقو په قلمرو کې تر یوه حده د پام وړ دی. د 1950 کال د پاریس او د 1955 کال د روم په عهدنامو کې له اقتصادي هدفونو نه ور آخوا د خلکو لپاره د ژوند او کار د حالاتو ښه کولو ته ګروهنه هم د پام وړ ده. همدارنګه د بشري حقوقو احترام له اقتصادي ټولنې سره د هر حکومت د وابستګۍ نه انکار کیدونکی شرط دی. اروپایی پارلمان له بشري حقوقو څخه ملاتړ په متواتره توګه په خپله اجنډا کې راوسته او په دې لړ کې د کلي یا خاصو مسایلو په اړه یو شمیر پریکړې لیکونه تصویب کړي دي. د 1988 کال د فبروري په 18 او 13 نیټو د اروپایی څانګې سند چې پکې بیله څه سرحده په تدریجي توګه د اروپایي بازار ځای پر ځای کېدنه اټکل شوې ده په خپله سریزه کې تاکید کوي چې دولس غړي هیوادونه ټول په اساسي قوانینو او د بنیادي بشري حقوقو او ازادیو او په تېره بیا د اجتماعي ازادۍ برابرۍ او انصاف په زمینه کې له اروپایي اجتماعي منشور څخه د ملاتړ د کنوانشن د غړیو هیوادونو په نورو قوانینو کې د پیژندل شویو بنیادي حقوقو له اساسي کولو سره ملي ډیموکراسۍ په وده ورکولو ژمن دي. د نوموړي سند په دوام کې د 1989 کال په ډسمبر کې د شورا په ذریعه د بنیادی اجتماعي حقوقو لپاره د اتحاد منشور تصویب شوی دی.
د امریکای په برازم کې هم د بشري حقوقو د مفهوم د راجبندی کولو او د هغو د ودې په لړ کې مختلف اقدامات وشول. په 1948 کال کې د بوګوتا کانفرنس جوړېدو په وخت د امریکایي حکومتونو د ادارې منشور او د حقوقو او دندو امریکایي اعلانیې ومنله او تصویب کړې شوه. دغه اعلانیه یوازې د حقوقي اعتبار نه لرونکی یو سپارښت لیکو. دغه اعلانیه په سنخوزی کاستریکا کې د امریکایي حکومتونو د ادارې لخوا له بشري حقوقو سره اړوند د تصویب شوي 1989 امریکایي کنوانسیون سره توپیر لري چې د 1988 کال د جولای په 13 نیټه د اجرا پړاو ته رسیدلی. دغه کنوانسیون یو تفصیلي متن دی چې د یوې معاهدې په شکل کې راغلی او د امریکې د اعلانیې د اصولو بیانونکی دی، خو په عین حال کې د جنوبي امریکې د هیوادونو نه وده کوونکي حالت ته په پام سره حقیقت پسندانه نه ښکاري. کنوانسیون کله کله مدني او سیاسي حقوقو ته په زیات دقت سره پاملرنه کوي، په داسې حال کې چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوقو په اړوند د احتیاطي چلند ښودونکی دی. دغه حقوق د هر هیواد امکاناتو او وسایلو ته په پام سره له تدریجي پراختیا سره تړاو لري. دغه پراختیا په 1988 کال کې د یو 22 مادهی زمینی در پروتوکول په بنیاد چې په اصولي توګه په اجتماعي حقوقو مشتمل دی تر یو حده بڼه نیولې ده. دغه پروتوکول په اوس حال کې له حکومتونو سره د الحاق لپاره ابلاغ شوی دی.
افریقا له استعماره له ازادۍ باوجود تل له بشري حقوقو څخه د ملاتړ او ودی له غورځنګه لیري و او ده. د افریقا د یووالي منشور چې په 1963 کال کې په اديسا بابا کې تصویب شو په خپل برخلیک باندې د خلکو په حق او د استعمار او نژادي تبعیض په خلاف په مبارزه متمرکز دی. د بشري حقوقو افریقایي منشور د یو بدلون شوونکی بلل شوی. دغه د بشري او د خلکو د حقوقو یو منشور او د بشري حقوقو د یو ډلهیز او متحد نظر بیانون کایدای چې د 1971 کال د جون په 12مه نیټه په نایروبی کې د افریقا د وحدت د ادارې په عمومي اسامبلی کې تصویب شو، او د 1978 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د اجرا مرحلې ته ورسید چې د 1979 کال تر اخره پورې ورسره 15 هیوادونه یو ځای شوي دي. منشور د 1948 نړیوالی اعلانیې کې ځینې خاص حقوق په ځان کې ځای کړي دي، خو ګڼ شمېر خاص او صاف لري. دغه منشور په ابتدا کې د پراختیا د حق په اهمیت قائل دی، او د سیاسي مدني حقوقو د احترام لپاره د لازمي شرط په څیر دی. دغه لړۍ مراتب چې تر اوسه یې په افریقا کې یو لړ بد اثرات هم کړي دي، په حقیقت کې د بشري حقوقو په زمینه کې د پراختیا پالنې د نظریې نیغ په نیغه اجرا ده. په دویمه مرتبه کې منشور په مختصره توګه اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوقو ته توجه کړي ده چې دومره د پام وړ نه ده.
د آسیا لویه وچه د نړۍ د تر ټولو زیاتو نفوسو، ډیر زیات کلتوري تنوع او د لرغونو مذهبونو او افکارو په ملاتړ سره د نړۍ د نورو سیمو په نسبت یو خاص حالت لري. له همدې امله په دغه سیمه کې د بشري حقوقو او آزادیو د خیال ساتنې په اړه له مختلفو مشکلاتو سره اوس هم د ختیځې ځمکې په نامه هیوادونو ترمنځ د سیمیزو څارونکو لارو چارو او د ګډو حقوقي چارو په تدوین کې څه مهمه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. په عین حال کې له سیمې نه په لاندې کچو کې په ځینو کوششونو او لاسته راوړنو سترګې نشو پټوی. دا مثال په توګه د آسیان په قالب کې د جنوب ختیځ ایشیا د سیمې هیوادونو د بشري حقوقو په اړه یو لړ ګډ اسناد تصویب کړي، او د نوموړو اسنادو د تعقیب لپاره یې هم یو لړ لارې چارې کارولې دي. همدارنګه د سارک په نامه د هیوادونو ډلې د بشري حقوقو په اړه یو لړ ګډ اسناد تصویب کړي او په خپل منځ کې لازم الاجرا بولي. په اوقیانوسي سیمه کې هم د دغې سیمې د هیوادونو ترمنځ د بشري حقوقو په زمینه کې یو لړ ګډ اسناد تصویب شوي دي. د عربو اتحادیې غړیو هیوادونو هم چې اکثره یې د آسیایي هیوادونو په قطار کې ګڼل کیږي ګډ اسناد تصویب کړي دي چې د بشري حقوقو عربي منشور تر ټولو مهم دی.
د هرې جغرافیایي سیمې له کورنیو فعالیتونو نه علاوه چې د سیمه ایزو لارو چارو د بڼنیونې او د بشري حقوقو په مخ بیایلو لپاره ترسره شوي او ترسره کیږي، ملګرو ملتو هم د دې په درک کولو سره چې له کلتوري، اقتصادي، اعتقادي او نورو مهمو اړخونو له لحاظه د هرې سیمې تقاضاوې دې ورته پاملرنه کړې ده چې د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو د حقیقي عملی کیدن امکان رامنځته شي. د عمومي اسامبلې د مصوبو یا د بشري حقوقو د کمیشن او د هغه په ځای د بشري حقوقو د شورا د مصوبو په قالب کې له بشري حقوقو څخه د ملاتړ او په مخ بیایلو سیمه ایزو ترتیباتو په عنوان سره یې یو لړ اقدامات ترسره کړي دي چې په خاصه توګه په آسیا او د اوقیانوسیې په سیمه کې د پام وړ ظرفیت جوړونو او په ځینو سیمه ایزو ګډو لارو چارو او مفاهیمو باندې د وفاق او ځینو غجملتیاو د حاصلولو سبب شوي دي.
د لویدیځ فلسفي او نظریې له مخې د بشر د نړیوالو حقوقو د مفاهیمو د ترویج او د هغو د نړیوال والي افکارو د ترویج او د حکومتونو لخوا د دغو مفاهیمو د منلو لپاره د تبلیغ او تشویق په مقابل کې په اسلامي نړۍ کې له اسلامي اصولو سره د دغو ځینو مفاهیمو د مخالفت په وجه یو لړ مختلفې مقابلې رامنځته شوې چې د اسلامي بشري حقونو د اعلانیې د برابرېدو سبب شوې چې په راتلونکي پروګرام کې به د دغه اعلامیې د تصویبېدو د چلند څېړنه وکړو. انشاءالله تر هغه مو په لوی الله سپارو.